درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکبول کی قدر منو کلری سکون کو زه پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن دی له سم لوستا هر د چې تاسو ټول قدر منو کلری سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سیری او د صحت چمې بوم پټل نه قدر منو سکون کو مکل دین چې زستا ستنن مزینه ولوست بل کم نه تاسو ټول خو زده کون کو صحه هل لرم چې تاسو ټول په لغ خو ځنو سره دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتابچا کلمونه ولري تر سو کول سی تن چې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې نظر سره وکړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې د چې تاسو خپله بلکې ستاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. که تر منو خوښ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور پنځه راګرځو زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست سری دیارلسم لوست دی. یعنی زموږ ستاسو د نن ورځې په دیارلسم لوست کې درسي اهداف چې دي یعنې هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دي له لومړی انرژي او په نړۍ کې د هغې اهمیت، دویم د انرژي ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال ګلالۍ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنۍ موضوع چې ده انرژي او په نړۍ کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو، وروسته به د انرژي اهمیت په نړۍ کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپله په نړۍ کې څه دی او څه ته ویل کیږي؟ لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویلی شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویلی شو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي. یعنی هغه توان، طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویلی شو کوم چې موږ تاسو یو کار سرته رسولی شو باندې. موږ ویلی شو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي. هغه ته چیرې انسان ووسیږي یا هم ماشین ووسیږي دواړه انرژي ته ضرورت لري، وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولی شي چې یو کار سرته ورسوي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورځنیز اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویلی شو انرژي په حقیقت کې خوځښت، غورځنګ، همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګرۍ، صنایعو او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سرته رسو، لسی هم سرایي کارونه سرته رسو، ترانسپورت چی کارونه سرته رسو، د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو، ټولنیز کارونه سرته رسو، کلتوري کارونه سرته رسو، هر ډول فعالیت چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سرته رسو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موجه سره سرته رسول شو. کچيري موږ تاسو انرژي ونه لرو، د کار کولو توان ونه لرو، موږ تاسو نسو کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرته ورسو. موږ ویلی شو چې دغه انرژي که هم زموږ ستاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړې ده نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډېرو پخوا راهیسې څخه انرژي پېژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی، د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلون ور په برخه سو. نو په ځکه په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پر اختیار وموندله چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړله چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن د دې ترڅنګ د درنو زکونکو د شلمی پیړی په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت وموند چې د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې یې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه چې د دغو په هکله به موږ او تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. دا چې موږ او تاسو انرژي وپېژندله، موږ او تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره، موږ او تاسو داسې ولوستله چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي چې انسان خپل ورځنیز ژوند د کارونو د اړتیاوو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېرې بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی چې د دې غوره بېلګه یې هم غوره مثال چې دي بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کېږي. همدارنګه هستهیي او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په هکله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پېژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي چې د اوبو، باد، لمریز، هستهیي او حرارتي برېښنا نوم کچېرې موږ او تاسو واخلو، له هر یوې په حقه یې موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدېږي او د دغه برېښنا یې هم برق چې دي زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجودې دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولی دي هغه دا دي. لومړنی چې دي په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي. که چیرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسېږي او دایمي واوسېږي، جاري واوسېږي، نو په هغه سیند کې موږ او تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د پرزړوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنې د سیندونو دغه کوم تګلور یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسېږي. په هغه اندازه سره بیا موږ او تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دی کوم چې موږ او تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ او ستاسو ورځنیز ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي چې موږ تاسو خپل د ورځنیز ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ او ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پېژنو چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کېږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډېره ګړندې لاره ده چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایلونه چې دي ډېره اندازه ډېر کار ورکوي او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولی شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، لمریز انرژي یا هم د لمر انرژي موږ تاسو لولو چې په انګلیش کې موږ تاسو سولر انرژي ورته وایو، چې دا یو عام اصطلاح ده، او دغه د لمر انرژي چې ده یوه لویه منبع چې ده پخپله د لمر وړانګې دي چې تودوخې په بڼه باندې ځمکې کورې ته رارسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د څپو په بڼه سره لېږدول کېږي او رڼا او تودوخه تولیدوي، چې د لمر انرژي د ځانګړو څپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای شي، د دې سرچینې زیرمه کېږي، او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کېږي، په کمه اندازه سره کار اخیستل کېږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کېږي، او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي. نو ځکه لمر څخه ترلاسه کېدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم مخکې چې لمر واوسېږي، یعنې دغه کوم شمسي یعنی چې دي موږ تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنې د شمسي چې ده پخوا دغه کومه بیټري چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بله چې دا پخپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کېږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنې اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنې زیاته کچه سره انرژي تولیدوي، او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنې هستهیي وړانګو څخه دی چې دغه هستهیي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کړي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا، اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کېږي یا هم سبب یې ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستهیي انرژي سون توکي د ډبرو، سکارو، نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي، چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالات لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا ده په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کېږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی شو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نفتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی، او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي، چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کېږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کېږي، چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندله، او د هغې د اهمیت په حلقه مو معلومات ترلاسه لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او درېیم سوال چې دی درنو زده کوونکو، د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی نکله و احترامات می قبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زبر شنا غفاری و زربی هم تاسو ټول ته شرف واس پیمه د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سیږي او د صحت چم وبون پتن وی درنه سکون کو تاسو مر رستا سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوسته نه هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو بد تیر ورځې لستونه ل خپل زرن سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړی او سیږي او سم معلومات مو ترلاسه کړم قدر مونه سکون کو از مرستا سودنن وزی در لسم لوست درسی موضوعان یه هم درسی اهداف چنن وز به مرتا سپلوست کو ول ولو عبارت دیله لمړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه په هیږي دویم بودایی او هندویز دینونو او پیژندل دریم د نړۍ مهمه ژبه او څلورم عربي ژبه دا هغه څلور مهم موضوعان دي چې نن ورځ به مرتا سپلوست کو ول ولو په حق لبه په پښپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو ټول قدر مونه سکون کو د پراته او جواب د کټ په هله ما هله د چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو معلومات ترلاسه کړي. ورځ کون کو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ استاد د نن ورځې د نوی لوست په لومړنۍ موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق د نن ورځ موږ راو تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هېوادونو کې په زیاته کچه سره رواج دي. وروز کون کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکې معنا ورکړي نو دغه سبک د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تازوو او یا هم د لاوتان پورې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کنفوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دی. دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو زده کوونکو په خپله په 1500 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوي دي چې د هغه په نوم یې مبعاد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړنی بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو نو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو. همدارنګه قدرمن زده کوونکو د شینتوئزم دین په خپله شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې سته. حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسېږي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمو کې چې زیات شمېر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې د جاپانیانو ډېر پخوانی دین دی چې وروسته یې د کنفوسیوس او بودایي دینونو تر اغېزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب اناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم درس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده. موږ تاسو باندې نو رسپلوس کې بودایي دینونه او همچنه هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. ورځ د کونکو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی. نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده وو چې دیش کال عمر یې درلود. په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو. لکه څنګه چې دغه شخص پوهې او حقیقت ته رسېدلی و نو د بودا عقل او پولیسو په نامه سره ونومول سو او دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویلی سو بودا کلمه چې ده په خپله د بودا کسان چې دي د بودا دین کوم پیروان چې دي دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفساني تحملات شهوت او غضب وپیژني او هغه کنټرول کړي. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفساني تعاملات لري، شهوت لري، هم درنګه غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او هم درنګه کتابونه لري چې ټول څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی شو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول شوه او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین له سترو فرقو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه قدر مونږ د کوونکو بله برخه چې د زموږ استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی، نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندوستان کې د 1500 قمري میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دي د دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندوستان دی، نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دي د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپله درنو زده کوونکو د روح تنسوح دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکی دی. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنې دوی دا په دغه عقیدې لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زده کوونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پر رعایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې په خپله د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی، او بل شیوا دی، شیوا هم په خپله د موجوداتو د لمینځه وړلو خدای په نامه سره راځي. چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دي او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي. چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب په خپل میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته یې په کتاب کې یو سر شپږ دېشمه صفحه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه. سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړی دی. د هیوادونو تر څنګ یې هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه درکړي دي چې د هر هیواد سره یې د هغه د فیصدي شمیر درکړي چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو له جملو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده، چې په اندونیزیا کې 3.3 سلور فیصد کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي، او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي، بنګلاديش کې بیا 2.4% دي، او همدارنګه د ویتر څنګ په بنګلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حقله او د هیوادونو د پیلویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپېژنو. د نړۍ مهمې ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لومړی موږ تاسو ژبه پېژنو چې ژبه څه ته ویل کېږي. ژبه په خپله د پوهولو او راپوهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره یا هم موږ ویلی شو ژبه د صوتي سمبولونو د کرردي کسبېدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ که درمن او ګلاري زده کوونکو ژبه پخپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي، چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریښې لري، نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوا اروپایي ژبې دي، چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده، چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بله بی برخه کې په خپله نیکرو ژبه ده، چې نیکرو ژبه په خپله دوه ژبې پکې شامل دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې، د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده، چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده پخپله همی او سامی ژبې دي، چې سامی ژبه پخپله د عربستان په ټاپو وزمه کې، د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزریه، مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همی ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنګال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکي ژبې دي، چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کېږي. منګولیایي ژبې دي، چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې ورباندې کوي. د توګوس ژبه ده، چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده، یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي، چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو عربي ژبه پیژنو، چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ او تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټولو مسلمانانو د مقدس دین قرآن کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړی ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویلی سو سره له دې چې عربي ژبه په قرآن کریم په ډېرو ژبو ژباړل شوې ده، خو د نړۍ ټولو مسلمانان هغه په اصلي ژبې، یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قرآن کریم. نو د همدې امله څخه ټولو مسلمانانو ته پکار ده چې قرآن کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکامو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبې قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي، نو قاعدې او تدوین او واضح کولو په ورته اسانه وي او وکولی شي چې د دغو ژبو په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د آسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده، چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده، عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هېوادونه یې په افریقا او 12 هېوادونه یې په آسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټول قدرمن زده کوونکو، کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلاقه مان.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا ای های ستا وند دا شپه تپنا وړ ماش پچپا ال چپا دا زما وند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا ای های ستا وند دا شپه تپنا وړ ماش پچپا ال چپا دا زما وند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دخته که شاید دمین قتل شوه فدقی دخته که او توم دزل در از آغم دیده دزل در از آغم دیده شپی تفن آورم آشپ چوپا حل چوپا دازم آغم دیده لورا زیت اختم چلا شور دک استا بند دار آی های استا بند دار شپی تپن آول ماش پا چپا حالا چپا دا زمان دار